آمریكا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای اشرف غنی وایي چې د انتخاباتو د نیټې د اعلان پورې به اوسنی پارلمان خپل کار ته ادامه ورکړي. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې په خیبر ایجنسۍ کې لږ تر لږه شل یاغیان وژلي دي او ټاکل شوی دی چې د امریکا په یوه کلیسا باندې د برید نیول شوی مشکوک د جمعې په ورځ محکمې ته حاضر کړی شي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست وای تر راتلونکي پارلماني انتخاباتو پورې د اوسني پارلمان د کار دوام مشروعیت لري. د پارلمان د کار دوام لپاره کوم اجماع رامنځته کولو ته ضرورت نشته دی. د دې رپورټ برسیره نور رپورټونه هم د خبرونو نه روسته اوري. اوس حسیب الکوزی او زانس رانا یوسفزی درته خبرونه وړاندې کوم.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د اساسي قانون د احکامو مخکنیو مواردو ته په کتلو او د ستر محکمې د نظریاتو په بنسټ د افغانستان ملي شورا کولای سي خپل کار ته دوام ورکړي. جمهوریت ریاست په ویلامې کې لیکلي دي چې د سری او احکامو او د اساسي قانون موادو ته په کتو د سلاسه قواو د دوامدار فعالیت د قانون جوړولو د کار د دوام او د سیاسي بنسټونو لوري د حکومت په لیکولو ته په کتلو سره ملي شورا تر راتلونکو ټاکنو پورې خپل کار ته دوام ورکولای سي. حکومت تعهد کوي چې د مسولو مراجعو له لوري د یوې میاشتې په ترڅ کې د ملي شورا د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایه ریاست هم وایي تر راتلونکو پارلماني ټاکنو د اوسني پارلمان د کار دوام مشروعیت لري. د پارلمان د کار دوام د لپاره کوم اجماع رامنځته کولو ته اړتیا نشته. که څه هم جمهور رئیس او اجرایه رئیس دواړه د قانوني خلا رامنځته کېدل نه غواړي، خو اجرایه ریاست د اوسني پارلمان د کار دوام په باب د ملي اجماع د رامنځته کېدو لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غني د سلام مشورو د پیل سوي لړۍ سره موافق نه ښکاري.
د ننګرهار په مومندرې ولسوالۍ کې د هوایي برید له امله اته وسلوال وژل شوي دي. د دغه ولایت د امنیت کمانډانې ویاند حضرت حسین مشرکوال امریکا غږ ته وویل چې د بي پیلټ الوتکې د غبرید نن سهار لس بجې په سیمه ییز وخت د ویشتمې ویالې په سیمه کې شوی دی. نوموړی وایي مړی لا هم د بمبار په سیمه کې پراته دي او څلور جستونه لا نه دي پیژندل شوي.
یاخیانو د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار او د لغمان ولایت د مهترلام ښار برېښنا قطع کړې ده. نن په سلګونو تنه خلک په دواړو ښارونو کې په مظاهرو راوتلي وو او د یاخیانو د اقدام یو وغندي. مظاهره کوونکو پر حکومت باندې هم انتقاد کوي چې د اوزبین او سروبي د سیمې قطع سوي لینونه یې نه دي ترمیم کړي. یو مظاهره کوونکي داسې وویل: د دې ترڅنګ چې د دوبی په فصل کې د افغانستان په ختیځ کې د تودوخې اندازه د سانتیګراد په اندازه تر 15 درجې پورې لوړیږي، خلک د دې روزې په میاشت کې د برېښنا د لښتوالي له امله د ستونزو سره مخ دي.
د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د پاکستان د خیبر ایجنسۍ په سیمه کې په هوایي حملو کې د دوی په وینا لږ تر لږه شل یاغیان وژل شوي دي. دغه هوایي حملې د یاغیانو د پټېدو په مرکزونو شوي دي. د پاکستان د پوځ په مختصري بیانیې کې راغلي دي چې د پاکستان جنگي الوتکو د افغانستان سرحد ته نږدې د خیبر په قبایلي سیمه کې بریدونه کړي دي. په بیانیې کې دا هم راغلي دي چې د وژل شوو ترڅنګ اتلس ترګر ټپیان شوي هم دي. د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې د پاکستاني طالبانو او د هغوی د ملګرو ډلو په ضد رسمي پوځي عملیات پیل کړي دي او ادعا کوي چې زیاتره سیمه یې د یاغیانو نه پاکه کړې ده. روان پوځي عملیات د ضرب العزب د عملیاتو برخه ده چې د 2014 کال د جون د میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې روان دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمینري خبرونه ته ادامه ورکو. هغه سپین پوستي مشکوک چې د جنوبي کارولینا ایالت د چارلستن په شهر کې په یو کلیسا کې د برید وروسته ونیول سو، د نهو کسانو د قتل په جرم تورن شوی دی. پر یو ویشت کلن ډیلان روف باندې دا تور هم دی چې په غیر قانوني ډول یې وسله ترلاسه کړې وه. ټاکل شوی دی چې په سیمه ییز وخت نن د ماپښین پر دوو بجو باندې هغه محکمې ته حاضر کړل سي. فدرالي مامورین دغه پیښه د کرکې د ممکنه جرم په توګه پلټي. پولیسو یو ویشت کلن ډایلن سټارم روف پرون د پنجشنبې په ورځ په مالي وخت سهار هغه وخت ونیوي چې د پیښې د ځای نه تقریبا 400 کیلومتره لیرې شمالي کارولینا ته داخل شوی و. هغه د امریکا د فدرالي تحقیقات د بیرو یا اف بی آی په قید کې بیرته جنوبي کارولینا ته په الوتکه کې انتقال سو. د چارلسن د پولیسو قمندان ګریګ مولن خبري اعلانو ته ویل چې روف چې یو سپین پوستی دی د چهارشنبې په ورځ په دغه افریقایي امریکایي کلیسا کې د عبادت کوونکو په یوه ډله کې تقریبا یو ساعت ناست و چې وروسته یې په خلکو باندې په ډزو برید پیل وکړ او د یوې 78 کلنې ښځې په شمول یې نه عبادت کوونکي ووژل، درې تنه نور یې ټپیان کړل. د پیښې د قربانیانو د جملې څخه د یو خپل سی ان ان ته په امریکا کې ویلي دي چې مشکوک د برید څخه مخکې عبادت کوونکو ته ویل چې تاسو زموږ په ښځو باندې جنسي تیری کړی دی او زموږ هیواد منیولې دی، زه باید چې کوم هغه وکړم.
د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما په جنوبي کارولینا کې د تور پوستو په یو کلیسا کې د ډزو په پیښې ژور اندېښنه او خواشینی څرګنده کړې او د دې وژنو وروسته یې خپله پاملرنه په امریکا کې د وسلو کنټرول ته اړولې ده. یو ورځ وروسته له هغې چې یو سپین پوستي ځوان د جنوبي کارولینا په چارلسټن ښار کې د تور پوستو وګړو د کلیسا دننه ډزې وکړې، جمهور رئیس بارک اوباما چې خبریالانو ته یې خبرې کولې اندېښمن ښکارېده. ښاغلی اوباما جوړه خواشینی څرګنده کړه او ویل چې د ډیر تاسف او خفګان ځای دی چې خلک په یو داسې ځای کې وژل کیږي چې دوی هلته سوله او آرامي لټوي.
هندي چارواکي وایي چې د دې هیواد په شمال کې په یو هوټل کې د اور لګیدلو له امله لږ تر لږه نه کس مړ شوي دي او شاوخوا لس کس نور ټپیان دي. ابتدایي رپورټونه وایي چې اور لومړی د اتر پردیش په ایالت کې په یو رستوران کې ولګېد او وروسته چیرمه یو هوټل ته وغځېدې چې یو شمېر خلک پکښې بیده و او اور غافله ګیر کړل. د اور وژنې عملیې څو کسه ژغورلې دي. د اور د لګېدلو په هکله تحقیقات روان دي.
د یونان لومړی وزیر وایي چې د پور د بحران د پاره به یو داسې د حل لاره پیدا شي چې هم دغه هیواد بیرته اقتصادي وده وکړي هم د یورو لرونکو هیوادونو په ډله کې پاتې شي. الکسس نن د جمعې په ورځ په یو بیانې کې وویل چې د حل لاره به د اروپایي ټولنې د قوانینو او ډیموکراسۍ په چوکاټ کې وي چې په لړ کې به یونان وشي کړی چې د یورو زون دننه اقتصادي وده وکړي. نوموړي زیاته کړه چې ټول هغه کسان چې د یونان په برخه کې بیلابیلې منفي سناریوګانې پیشبیني کوي هغوی به ټول غلط ثابت کړی شي. د یونان لومړي وزیر دغه راز وویل چې هغه د یوروزون د مشرانو د دوشنبې د ورځې عاجلې غونډې ته سترګې په لاره دی. دا غونډه په دې خاطر کیږي چې د یونان د پور بحران د حل لپاره د یوروزون غړي هیوادونه یوې موافقې ته سره ورسیږي.
په ډنمارک کې د شي لاس میانره و ګوند دغه هیواد د پارلماني انتخاباتو بریا لمانځي. دغه ګوند وروسته له هغه نه انتخابات وګټل چې د کډوالو ضد یو متحد ګوند یې ناببره زیاتې رایې وګټلې. تقریبا ټولې رایې شمیرل شوي دي او لومړني رسمي نتایج ښیي چې د پخواني لومړي وزیر لارس لوکی راسموسن په مشرۍ مخالف ګوند د پارلمان د 109 څوکۍ د جملې څخه 90 څوکۍ ګټلې دي. د اوسنۍ لومړۍ وزیر هیلری ټارننګ شمیټ په مشرۍ چپلاسی میانره وګوند 50 څوکۍ ګټلې دي. د ډنمارک لومړنۍ ښځینه صدر اعظم خپل ماتې منلې ده. ویلې دي چې هغه به د سوسیال ډیموکرات ګوند د مشرۍ څخه هم استعفا وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنایانو په ادبي ډیره کې نن ستاسو شعرونه او ادبي ټوټې اورو. که تاسو هم خپل شعري مجموعې یا ادبي ټوټې شریکول غواړئ نو د رپورټونو وروسته د ادبي ډیره پروګرام ته ټلیفون وکړئ. قربنا شافیه سردار ده، اوس پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی ریاست وایي تر راتلونکو پارلماني ټاکنو د اوسنی پارلمان د کار